دا مشال راډیو د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه تفصیلي ولیکئ. له دې پرته کولی شئ چې بیا وروسته په ټلیفون، واټساپ، وایبر او سکایپ هم رابطه وکړئ. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا له راول پنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښوولې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده، او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکوونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا له راول پنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدي پرون مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ دا تشویش کوو، یو خدای دې چې خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې دا هوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دي چې حکومت دې د پاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی.
یو ان ایچ سی آر او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو، ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې په راول پنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې یا نادرا افغانان ته ورکړي ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 8 لک زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د امریکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي عملیات وکړل چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. آی اس پی آر دانه دی ویلي چې وژل شویو کسانو له کومې ډلې سره تړاو درلود. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی او وسلوالو یې هم لا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوې کوي. پوځ د جنوري پر 1 د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د 100 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د کورمی شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو بحث کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ د شوې موافقې پر هاغو نکاتو بحث وکړ چې لا نه دي عملي شوي. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکسای وایي تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی، او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بګن بازار او کورونو د بیا ودانۍ لپاره اعلان کړي 60 کروڑ روپۍ نه دي ورکړي. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر رنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. دوی ویل چې د لارو بندېدو د پاړه چینار خلک زخت اغېزمن کړي دي، او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی عزت ګل ویلی دی چې د موافقې د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یوه داسې تګلاره جوړوي چې دواړو خواوو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې د کورمې په بګن کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ییزې نښتې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواوو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربېره حالات ترینګلي دي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او د اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخواني کارکوونکي مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو اقداماتو یادونه شوې چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سټور څخه تکولای شي. او سمور ځو لومړی رپورت ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له راول پینډی او اسلام آباد د افغانانو پرېستلو اندېښنه ښوولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. افغان کډوال وایي نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچیو تعلیم پرېږدي او کډې بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه دی له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. حکومت داراز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولېږدوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګڼې ټول افغان کډوال دي د سرخر، اسلام آباد او پنډۍ نه تر مارچ میاشت وځي. دغه رنګ POR کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر 30 جون وځي، کني بیا به حکومت وباسي. او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. UNHCR او IOM د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبروري 5 وایي.
موږ د تشویش کوو چې د یو خدای چې هغه خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت دې دپاره یو ټایم فریم دغه کړي. په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس نشي تللی چې هغه میوزیشنز دي، جرنل پاکستان دی، ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹی، ریلیجس مائنورٹیز دی، ایتھنک مائنورٹیز دی، یا یوازی زنانہ دی چې تیر حکومتونو سره کار کړی یا نور داسې خلک دي چې هغوی دا غنی کوي بیرته افغانستان ته لاړ شي، دا غوی ژوند تن ته خطر کې دي. نو دی والی سره د UNHCR په 2021 کې هم یو ایڈوایزری جاری کړی او ټولو هیوادونو ته ویلی چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې چاوی بیرته افغانستان ته ونه لګلې شي.
تیر کال نومبر میاش په اخره لسیزه کې هم د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلو چې به اسناد او کډوال نشي کولای چې اسلام آباد کې پاتې شي، نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یوه چارش میرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه، زنانا او ماشومان هم شامل وو. په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سید آغا مشال لیړو ته وایي چې د کلو نراسي اسلام آباد پنډه کې افغان کډوال سره د اسنادو میشت دي، روزګارونه لري، استوګ نه لري او د بچو سبقونه دي، نو سرنګ کول شي چې سمدستي د هر څه پریک دي.
د سلوي کال په اسلام آباد کې تیر کړی دي او باید ته سرمایه گذاري کړی دا کورونا میشت دي، عادت شوی دي او د دې خارون نه وباسي او څوک افغانستان ته شړي، نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملہ به کې پیګه تم راغځي ځان ته پنډي اسلام آباد نه دی، نو کومنګ نه پری دي دلته دا درې میشت او سلور میشت دا سه باني کوي او زمنګ خپل ژوند کول ته نه پری دي. موږ مستقیما جواب کی چې موږ بنشار دې موږ ته دې په دې چې جوګان او نور ته پندونه ورکې هغه دې موږ ترا کی چې کا زر روپۍ چې موږ هغه دې ته تشویق او ټول جی چې دک پند وته زیات کین یو ماجر هم نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې روزګار کونکي وایي چې زیاتره روزګار د دوی افغانانو سره وي، خو ولې کله نه چې حکومت د دوی د واپسې خبرې وکړي نو هر څه پټه ودرېږي او غټ شمیره کې ترې پاکستانیان هم غیزمن شي. د اسلام آباد په میوه او سبزی منډه کې روزګار کونکي جمیل دورانی په دې باب لوایي
د فروټ منډې سبزی منډې اسلام آباد کم اړتیان دي، نو د دوی په روزګار باندې ډېر اثرات پریوتی دي. ولې چې دغه خلک راځي سار وختي دوی دلته مالونه اخلي، دوی دیاړیانې کوي، دوی مزدوریانې کوي، رډې لګي، دوی کې رجسټر خلک هم شته، خو دغه یو خوف او حراس د دوی په زړه کې دی چې یاره اعلان خو شوی دی، اسنه چې ما دې کې نه اوچت نه کی، ما په لاره اوچت نه کی، انویسټمنټ چې کوم دی نو هغه هم افغانانو ډېر زیات دلته کې کړی دی. نو بیپاریان حضرات پکې دي، ډرایوران حضرات پکې دي، د افغانستان نه کوم ټریلې راځي، کوم گاڑی راځي، نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چیر مطلب زه ناستم دې ځای کې اسنه چې سمسله راته پېښ نه شي، ما پکې څوک اوچت نه کی.
کال 2020 کې په افغانستان کې سیاسي بدلون وروسته شپږ لکه افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمېره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنډه اسلام آباد ته هم تللي دي. یونیسیر وایي 13 سلویختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي. د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیون زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025 کال د جون 1 نیټې پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
په کوټ کې د کورمې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقه پر پاتې برخو باس شوې ده. د سنیانو مشران وایي تر اوسه له سیمې د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیعهګان وایي چې تر هر څه مخکې دی تړلې لارې بیا پرانستل شي. د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال راډیو ته ویل چې د موافقې ټولې برخې عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کوهاټ کې د کورمې شیعه سنی مشرانو ترمن د امن معاهده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوې. د سنیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته په 6 فبروري ویلي د یوې میاشت په موده کې د معاهده له مخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو، خو تر اوسه پر هغې کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې ایښودلې ده. اورگزی زیاتوي د جرګې مخې ته په بګن د شوي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړې ده.
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهورو تعداد کې غصوی دي، دوکانونه او کورونه سوی دي، خلکونه ډسپلیس سوی دي، نو هغه لپاره مو ډېر یعنی شدت سره اهلی سناتو دا مطالبه وکړه چې هغه ته 60 کروڑ روپی راغلي دي، 70 کروڑه هغه 70 کروڑه روپی چې کومې دي هغه په کور دادې څه بګن خلکو ته حواله شي، څه د بګن صفاشي جوړ شي، دوکانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، خلک دې ته آماده شي څه غرو شي.
د کورمې شیعه سنی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود له سلونیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولول لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. که څه هم په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو په ړنګولو کار روان دی، خو هغه عمل هم د مقامي مشرانو تر مخه ډېر په سستۍ دی. د شیعهګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي، په معاهده کې تر بنکرو ړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې، خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دي اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مني چې حکومت د مال لیږدونکو قافلې بولي، خو پر دغه د دوی د تګ راتګ او نور ستونزې نه حل کېږي.
تیلو کمای دی، هر څه کمای دی، چې کله داش وینه سرکار نشي پر کولی. یا مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نورو علاقو کې په رئیسانو کې چې هغه اوسه پورې پاتې دي، هغه پراچینار ته نشي تللی، او پراچینار کې چې کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی، بهر ملکو ته نشي تللی. چې دا شونه مکمل نوي شوي او پراچینار بازار ډک نوي شوی، شای خورد نشته، باید دا مناسب دی چې بیا دې باندې وسلې والا خبره مخته کړو.
بلخوا د سرکاري جرګې غړی حاجي عزت ګل مشال لوډیو ته ویلي، که څه هم سنیانو دا موقف ته چې لارې نه دي تړلې، خو پر مندوری سیمه لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبیلې روان احتجاج د ټل پراچینار سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړي. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیمه د یرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 2 کروڑ روپو اعلان کړي. حاجی عزت ګل زیاتوي، تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي، حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي، لکه څنګه چې بنکورو په ړنګولو کار شروع دی، همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لای عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یوه داسې سیمه ده چېرته کې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کېږي، او هغلته له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کېنول، او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15 15 او 18 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې له 11 to 12 بجو په منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتي دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورڅخه د مال کته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولنو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل، اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي، نو په شمالي وزیرستان کې منډۍ شاړې پرتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوې زیاتېږي، او په هغه ضلع کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نه غوښتي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په 6 میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته، نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډیې یې شاړې شوی، او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
د میش مولینا په منډیې شي ورسته شول، په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګار دي. میش مطالبه دادو چې دا ګاډی دا کیز په پنجاب ته چې تی داغه دا باندې شي، چې څنګه په وزیرستان شي مخ شي لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شایده شي. تر هم هغه ترانزیت یاردو هغې ته هر قسم سهولات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سهولتي نادوله نشته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چې سیمره د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری تو یونین ول دی، ټریډرون دی او مزدور طبقه دو د کوم مشترکه باندې نن پرېس کانفرنس وکړو. سیول انتظامیه او عسکري انتظامیه ته د 2000 ته میج د اپیل وکړو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه په پرېس
تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نتلون کی یا هلتن راتلون کی دا ترانزیت گاڑی قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحد کیږي پورا هڅه روانه ده چې د غلطه د گاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایی منډیه یا باد شي او ځایی خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بللی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیک.
د ملکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په مینګوره کې خبري غونډه ته ویل لدې کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فبروري پر 15 په مارچ کې د روژې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریله وځنډولې. نور د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو مینګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبای حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا فیصد ده. د یادې ټولنې مشر امجد علي شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانونو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې لیټ شو، یو لسم د لسم د اټومیټیکلی لیټ شو، انډیکیټ دی اټومیټیکلی لیټ شو. یونسو چې کم دی نو ډیری یونس هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې مرستیال صدر صدرعلي په دغه مهال ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اغېسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثره کیږي.
د سومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دیو کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نو دا 5 مارچ یو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صوبتي وزي نو هغه سيزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نو پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ریډیو ته ویل چې د امتحانونو وروسته کې دوه سره به پاس د کونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت تیری کې د سره ماشوم چې دی هغه مینټلی اوټ اچر کی هغه ځان تخپل یو ایم خو د لګوس پرس کې د ماشوم چې میټرک نه فارغ شي نو هغه د اف اس سی د لپاره تیاری کوي. مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کارډ سره رابطه کوي نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د فروری په 15 نیټه د روزي میاشتې لوجه د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ پاغه اړوانه پریس ریلیز جاری کړي. په تازه خبري غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغله. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلې اور پر څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځایي اوسیدونکو وایي چې اور د ځنګل لوی برخه سوځولې ده. دوی نن مشال ریډیو ته ویل چې دا د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نختر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي او ځایي خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ضلع انتظامی او د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګېدلې اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په دریمه لګېدلې چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمې اوسیدونکي او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
دا غینه په شمشا کې دا اور لګېدلې و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې دیخوا الزی دی بل سیټ ته راتاو شو. نو زمونږ د ساخیل او د موساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکړل دا وسې زله نو موږ اوس قومي خلک د غکړل دا راغونډ کړل او اعلانو نه موکړل زی په زی باندې یو هغه خلک موخي جول خلک زنګل کې اور لګیدلې دي. نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کرخه ته تیرمه دغه سیمه کې تیر کړ په دسمبر کې په ځینو سیمو کې وسلوال هم ښکار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوال شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته دغه سیمو کې وخت په وخت عسکري ځواکونو لخوا د وسلوال ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډو ته وای په سیمه کې تر ټولو ښکلې او شین غر د الزی و. هغه تله هم ځنګلي ځناور شته او داسې ښکاري چې د دې اور سره به نه یوازې ځنګلي بلکې ځناور هم مړه شوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولاړ دي خونان دي پکې او چیناران پکې ولاړ دي. هغه مکمل تور باندې وسو کوم چې دلته ځنګلي ځناور دي یا ورشو ده هغه مکمل وسوله او اوسه پورې نه حکومت نه ریسکیو والا د دې څه مخنیوي وکړو. هغه اور هم دغه شان بل دی.
د مومندو ضلع انتظامی او ریسکیو یو ولس دوه شخو دغه اور مړ کولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته. له هغې وروسته مو د خوایزۍ او بایزۍ تحصیل بلدیاتي ناظم بسم الله جان سره خبرې وکړې.
زما خو بیګا د ډبل ون ډبل ټو سره رابطه شوی په اوس مې سره رابطه شوی و سار بیا نو ماته ویل چې موږ ته اجازه نه ملاو شوې چې اجازه ملاو شي زمونږ ګاډي او بس فایر بریګیډ ور تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرون هم خلک ورغلي او د اور د مړ کولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په انقره کې د افغانستان سفارت پروند ترکیه بهرنۍ چارو وزارت ته سپارل شوې ده. سفارت د فبروري پر 15 په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیه د حکومت پریکړه او د طالبانو د حکومت د فشارونو لوجې اړ شوې چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکیه او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په انقره کې به یې سیاسي استازي کار کوي. یوې با خبري سرچینې پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلیو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریده سیال تفصیل لري.
دا ترکیه په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنجشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پایته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي وو د طالبان لخوا د ترکیې پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکوونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکوونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې اعلامې په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوي او افغان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې یوې بخبرې سرچینې چې نوی غوښتنلومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دا تیر جمهوریت شپږ ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونو ته به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وضع کړي د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
امریکا غواړي چې کیف پر اتلونکو میاشتو کې روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شونونکي وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او په څو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګلایاس په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پای ته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوی شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو توده او حساسه مسله راپورته کړه، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون وروسته هم ترسره کېدی شي. د نومول په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میسته کینوي. د سان ډیاګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف وای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دې هیله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه وویل دا د روسیې په حق کې تللی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دی، خو پوهان نظر لري چې هغه په ښه نیت دا خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري له دې کار سره روسیې نور وخت ترلاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي، نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکی د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکی د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسیې یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله له دې پلوه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیونه په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکی هم دغه خبرې د فروری په 14 د برتانیې خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروسته د زیلنسکی یو مرستیال رویټرز خبرجانس ته وویل که د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي، نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دو شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماتې ورکړې وه او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی، د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپیګنډا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټریټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بې ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکی شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونه یې د 2022 کال منی کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي، خو د جګړې 4 کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي، نو د زیلنسکی شهرت کم شوی دی. پوهان دریز لري چې جنرال ویلری زالوژنی چې د یرغل په لومړي 2 کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکی لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جنرال له دندې ګوښه کړی و. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی و چې زیلنسکی د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن و.
د ګولایاز له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس له تاسو څخه تاسو ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. پر فیسبوک باندې ځینو خلکو راته خبرونه لیکلي دي، دا در سره شریکوم. که تاسو غواړئ چې په ټلیفون او په سکایپ رابطه وکړئ او خبرونه راکړئ، نو شمیرې او پته له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 00 23 00 15 00 00 23 00 15 00 00 23 00 15 00 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھل پیغام پر خو دیش ہے.
پا واتس ایپ و وائبر در رابطه لپاره شمیره لزان سر نوٹ کرده.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندیو خبرونو ته زنګ ووهئ.
صفر صفر سلور سو شل و سو سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نونس.
مشال رادیو ته غوږ یاست. فیسبوک ته چې ورشم نو دلته راته خلکو خبرونه لیکلي دي. پی ټی ایم وایس فور پښتون په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې د اتوار په ورځ یعنی د فبروري پر نهمه د خیبر په وره کې باب خیبر باندې د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو او د اف آی آرونو د جعلي اف آی آرونو چې دی بولي د هغې د واپس اخیستو په لړ کې احتجاجي جلسه ده او دلته به خلک ورزي او د دوی د خوشی کولو غوښتنه به کوي. تاسو ته معلومه ده چې نصیر کوکی خیل چې دی هغه او ځینې نور کسان چې د پښتون قومي جرګې غړي هم ول هغه گرفتار دي او پی ټی ایم د هغوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت مظاهرې کوي. حمید الله هلمندی راته له پچپایي څخه لیکلي دي چې د استرالیا څلور مهم لوبغاړي هیزل وډ، پیټ کمنز، میچل مارش او مارکوز چې دی هغه په د اتلانو په جام یا چمپیئنز ټرافی په سیالیو کې نوی وي. دوی ټول تیز توپ اچونکي دي. مارکوز چې دی هغه آل راؤنډر دی د استرالیا قوت وي. دی وایي چې تیزه توپ اچونه ده. وي درې لوبغاړي چې دی هغه ژوبل دي او مارکوز چې دی هغه له نړیوالو یو ورځنیو لوبو څخه تقاعد اخیستی دی. وی جالبه دا ده چې د دې چمپیئنز ټرافی سیالیو لپاره په سکواډ کې وو خو استعفا یې ورکړه. دا یې د بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د افهام او تفهیم او درک خلا په توګه په ګوته کوي. استرالیا باید د فبروري تر 12 پورې د دغو لوبغاړو په ځای نور لوبغاړي وټاکي. د دې مخکښو لوبغاړو نشتوالی به له شک پرته چې د استرالیا د کرکټ په لوبډلې منفي اغیز ولري. دی وایي چې چمپیئنز ټرافی کې افغانستان هم ورسره سیالي لري. سمه ده. ډېره زیاته مننه هلمندی صاحب چې تفصیلي خبر مو راته راکړ. عبدالباسط صاحب له کور مې راته لیکلي دي چې پرون د پاکستان د ټولو نه لوی دینی مدرسو بورډ وفاق المدارس کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې. پرون وی اخرنۍ پرچه وو. وی ما هم د شپږمې درجې امتحان په جامعه عثمانیه پېښور کې ورکړی دی. وی شپږ لکه او پنځه زره او شپږ سوه اته ویشت طالبانو او طالباتو امتحان ورکړی دی. او وی امتحان چې دی امتحانونه د هفتې له ورځې را روانو مسلسل تر پنجشنبې پورې دوام لاره. د لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډی هم د وفاق المدارس یو امتحاني تالار امداد العلوم پېښور سفر تورغلی و ولته د امتحانونو بهیر لیدلی دی. سمه ده. ډېره زیاته مننه. د بهادر زیب په غږ دا سندره ده د وطن په اړه ده. دا د هغو لسو سندرو له ټولګې څخه ده، له البومه څخه ده چې د مشال راډیو په مالي او تخنیکي مرسته تیار شوي دي او د سولې په اړه دي. راځئ چې وایو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا
لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو دبول لغی گینمی لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال رادیو تو گیاست پر فیس بک راتا عنایت درمان صاحب هم تو لوگ خبروں نے راکڑی دی هغه خبر امرا تراکڑی دی چی دا آسٹرالیا مارکوس سٹوینس چی دی هغه یو ورځنی لوب تقاعد اعلان کړی دی هغه په دا تلانو یا د چمپینز ٹرافی په سیالیو کې د آسٹرالیا د لوبډلې برخه و خو نه به لوبیږي د لیکلی دی چې هندوستان چې دی هغه په لومړی 50 اووره سیالی کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده تر دې مخکې د شلو اوور لوب لړۍ هم ورڅخه ګټلې وه او دی دا هم وایي چې دریم خبر ورسره دا دی چې فضل حق فاروقي په دوبۍ انټرنیشنل لیګ کې 50 وکټې پوره کړې فاروقي لوبډلې سیالي بایللې ده او له فاینله بهر شوه وایي دغه سفر په دغه لیګ کې همدالته پای ته ورسېده برکت خان را سره دی برکت خان ستړي مشه
په مثال سره جوړه تکای په خیره
مننه لکم زای مو ټلیفون کړي
نه ډرس مې خان جی
مهرباني وکړي خبر راکړي
ما سره ستون زدا به سره شریک کړم
مهرباني وکړي
دلته په مثال سره د مختم ما تاسو سره خبرې کړي بیا غا ستوند د درې هفتې الڅه اوس بیا دا یوه هفته کېږي چې مکمل سیګنل کله وارده شي بیاګا شپې په 8 بجې کار پرېږده وایي تر 9 بجو پورې اوس دوه سیګنل ولاړ دي خو سم کار نه کوي وکه سیګنل ختم یې کړي ټلیفون ساده ټلیفون لا نه پېږي نیټ خلاص تر پرېږده واټساپ یو شی کار نه کوي
او دا د کومه سیمه ده خاص د ډیرو
دا خاص دا د ټک روډ سره چکن سیمه ورته وایي پوټای
پورټای
یو دا دا چیکان دا اډه دا د په مشکلي علاقه چی
چیکان او دا صرف همدغه سیمه کې بس نشتا نور رزي کې شته دی سیګنلی
او خالي او دلته سیګنل ختم کې او کوټ ټلیفون ساده ټلیفون لا نه پیږي سړی کور مور ته کوي ساده ټلیفون لا نه پیږي او که سیګنل ختم کې ولاړ
صحیح او دا د اٹک سره نږدې سیمه ده
او دا ټک سره نږدې سیمه ده د ډسمل خان جی کم سے کم دغه 3 کیلومتر لري
سمه ده ډیر زیات مننه خوشاله اوسې برکت خان صاحب مال ځان سره نوٹ کو خا موږ کوشش کو چې رپورٹ په جوړ کو
بس نول پالاس پا
ستاسو په لاس پا رم ډیر مننه آباد اوسې ګلزمین شیرانی هم راته لیکلی دی چې د بحران سیمه چې دا ویلیج کونسل یا کله دی د درازین ده برخه ده ڈی آئی خان ویل تھا د ٹیلینار شبکه چې د دوو میاشتو راهیسې بند ده او وی ټلیفون هم په اسانۍ باندې نه کیږي او انټرنیټ هم ډیر کمزور دی نو دی وایي چې د کمپنۍ له چارواکي دي د دغې خبرې د دغې ستونزې نوټس واخلي ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د شان خان او ګلپاڼې په غږ سندره ورو تر هغې وروسته بیا راځو مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې کې را سره زن نور کسانو هم خبرونه شریک کړي دي مکید پښتین راته لیکلي دي چې د دوی د ګربز ولسوالۍ ځوانان د یووالي اتحاد او اتفاق غونډه کوي نن دی وای په خپل وطن افغانستان ته ټول ځوانان وی په دې غونډه کې په دې باندې باس کې چې خپل وطن افغانستان ته ټول ځوانان کار وکړي د ټول افغانستان میشتو ځوانانو نو وی هله کو چې په خپل منځونو کې یو والی قائم کړي اتحاد قائم کړي او اتفاق دی وکړي. سمه ده، ډیره زیاته مننه پښتین صاحب چې دا خبر مو راته راکړ چې په ګوربزو کې تاسو نن دغه غونډه لرئ. لدی علاوه ځنې نورې تبصرې هم راته راغلي دي چې په هغه کې خبرونه یا د سیمو ستونزې نه دي شاملې او عمومي سلامونه را لګلي دي، نو مننه له ټولو څخه. او د دې نه پرته محمد زمان الفطر ته لیکلي د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه دی، وایي چې د ژمی دی او بارانونو زیات شوي دي، نو اوبه هم زیاتې شوي دي. نو پرون مازدیګر د ګرمسیر ولسوالۍ یو عمومي د اوبه روانې وي، په هغې کې یو اراده موټر چې دی ور ولوېده چې درې وي ځوانان پکې وژل شوي دي، او یو کس چې دی هغه چې د ګاډي ډرایور و وي هغه په د روغتون د بیړنیو طبي خدماتو په څانګه کې وي بستر دی. ډیره زیاته مننه الفت صاحب چې دا خبر مو راکړ، موږ به پوښتنه وکړو او نور تفصیلات چې په دې اړه باندې هغه به له خپلو اورېدونکو سره شریک کړو. د عزیز علیمزی او د عمیرې صدیقزاده په غږ دا سندره اورو. سلام پښتونخوا به په همدې ځای پای ته ورسیږي، په بله ګړۍ کې بیا در سره یم.
ماشین خالی ندمالو، ماشین خالی ندمالو، ما تراش پادا تورا خون، ماشین خالی ندمالو، ماشین خالی ندمالو، ما ماشین خالی نتمالو، ماشین خالی نتمالو.